د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړې ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف په خپل برازیلی سیال ماور ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز ایناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل او چین په ګډون د څو هیوادونو د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ په سوله کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پارونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دی او 240 هوایی حمله کړي. د پاوت په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوت یې جزئیات نه دی ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پراپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو به خبر شئ.
دغسې پیښې چې په وخت کېږي په کلیو په سیمو کې اکثر وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونو په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته مرستندوی ټولنې له هغه حالت سره مخامخ شوي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې ورسره مخامخ وو.
موږ له مسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو د پار لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي او له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په کونړ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي او په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
موږ شاغ لکیږو کورو ته خلک اوړي غلاوې کوي، اته کوچنیان هم غلا کیږو. موږ د امنیتي مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرزالعمل سره د دغه غلاو مخه ونیسي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې د سمرقند د غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه بحثونه اوري.
نغدی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ښوونځیو او ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې ښوونځیو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاده شوې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دې اړه په یو خبر شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د ښوونیزو موسسو فعالیتونه تړلې وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوی پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي. خوای دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي. خو د وزارت مقام هیئت په خبرو ورسره اخته دی، ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکي ختیز نوروز وایي چې تیره ورځ ورته د مسؤلینو له لوري د دغه ټولګیو د تړل کېدو امر شوی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دغه ټولګیو د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره کې تړلې پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي.
او که زرګونه زده کوونکي په کښې درس وایه، نو دا دوهم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي. دې هیله چې زموږ د هیواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختره وروسته بېرته تدریسي جریان راپیل کړي.
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کېږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینې دي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ دپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې. نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو، خاصتاً په لرې ولسوالیو کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 یا محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا یې مالي ملاتړ کېږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه، خو دا دی د شاوخوا 6 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلي پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلي جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فائق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شوی. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفوې او ترخوا یې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستې. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورځ تر بل اندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکینیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده. ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پېښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19مه نیټه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وژنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوې او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه سي پي سي په واقعي کې په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سي پي کې اوسېدنو جنایت تر سره کوي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د سي پي کې واقعي کې خو هغه د هغه سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سي په نظامیانو سره له غوزنده یو بیک گراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واکتل رسید ورسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هواد د بخوانی او امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبان رد کړي و. تر خوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوي او مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوي او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوي رد کړې وي.
د پرزیدلې جمهوریت نظام د سرتیرو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تیر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو هیوادو د افغانستان د وسلوال پوځ د منصوبینو سره په بېشانې توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتول څه برخه ګاونډوي واتو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نه شو او په ډېرو ولایتونو کې چې شاید ډېرې رسنیو ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډېرو ولایتو کې کیږي، کسان د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې پخوا دې ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنګ ورکړی، خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهې اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو سیمه ایزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت د رسانو په توګه نورو چارواکو په توګه حکومرل چې هغوی خپل د اسلامي امارت نوم بد کړی دی. تاسو سم نه کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک لري معلومات وړاندې کوم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخ ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال داسې بشري ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژن وکړي د هغو د مخنیوي لپاره د هغو د کارونو د لرې کولو لپاره د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره سوي دي. نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوی او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر هم رضایت نه لري باید کوشش کړي چې یو ښه حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه هم نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې اړوند په روسیا کې مخالفتونو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 15 کاله بند محکوم کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملین له سختو منتقدانو بلل کېده. دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري د برتانیا حکومت د محکمې او پربند محکومېدو په وړاندې سمدستي غبرګون ښودلی او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نورو مواردو په تور په 15 کاله بند محکوم کړ خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړی دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې له ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی د په خبره نږدې 2 چې د زهرو په وسیله مسموم کړای شوی او له مرګه بچ شوی دی. خبریالان ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست او د قاضي خبرې اورېدلې د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمنت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د برتانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برتانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې په برتانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برتانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برتانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشي کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشي کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دغه قضیه په اړه په موسکو کې خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خځو پر کار لبندیز وروسته ملګری ملتونه او نور مرستندوی ټولنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنۍ له انتخابونو سره مخامخ شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرستند کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقې تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي و چې د ښځو پر کار له بندیز وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې کولو او خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ د دوی په ټکو یوه وحشتناک انتخاب ته اړیستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
طالبانو تر اتګ مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفقه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې دوه کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له مؤسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته دپاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت، تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل له 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
facebook.com/azadiradio د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. خلک وایي غله د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټر سایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو ټلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د غلا او نورو جنایي پیښو په تړاو نږدې 2,000 کسان نیولي او زنداني کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار اوسیدونکي وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوې خپور سي ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدې پیسې، موټر، موټر سایکلونه او موبایلونه اخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي.
موټر سایکلان تلیفونان حمله کیږي، موټر سایکلان نور کیږي، نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کیږي، خپل منځ هم نس کوي. موږ د حکومت مسلین صدا سغو غواړو چې دی باید لټین کې هغه ته او جزا او دغه
خلک د کور سوزي او وسایل باسې شیره باسې خپل ضرورت لپاره هغه پر لارې دینه وخت راسي مرسیقه ځنګ خپل کیږي په وزو کې دغه کیسه د فشار کې دغه وځ ډیر سره خو موږ د ګران والی صاحب صدا ویل له روج خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونیول سي او دغه غزمی وکړي چې د خلکو مخنیوي وسي
مرشغ لا کیج مرسیکلان لا کیج کورته خلق او رغلاوی کوي اتاک شنان هم غلا کیج مجد امنیتی مسلمان څخه دا غشتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره د غلا او مخه ونیسه
بلخوا طالب چارواکي هم نه چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفاده یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړي توګه میرمنو څخه د تلاشی په نوم تلاوی پیسې موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي یو طالب چارواکي چې نغواړي نوم خپور سي رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د غلا دغه ډول پیښې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوی
د طالب پجامه کې بس غټ ژري پاج لنګټه تړلې نو تو پنچو مخابره مور سره د شوز رواني ورته وی درې شوز توای و تاسو د ایشان یاسو دار کم تاسو شیخ صاحبږي پټاو کړی دی د راپورته چې جر کو یاد یو ولا زنګ راولې چې دی راولې نو بل شوز راپورته کې کرابلا یو دوه درې سر خبر کې دا یو کوښ ځای و درې تو پنچا پر ونی سي نو ورچار څه درلودل هغه ټوله ځنی اخی معلوم نه کله په واوځ کې کله په بلاوځ کې د کې دې تام معلومات نه خو دا کوم شوز چې اقرار کړی دی غو دا سي اقرار کړی دی چې دا غټ سړی دی پاینو مینه کې بیا یو ځای انجونی پورته کړی و نو شان هم ځنی اخستی و کوته بیا ویل نو بل ځنی بیا مور سره کړی و پاره وځ کې چم کړی او چا درلوسه سره نه درکړی چې دا سره کم دی
پاینی وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای په تیرې وکال کې د غلا او نور جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولې او زندانی کړې دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني ویان مولوی محمد صابر وای لدی جملې 803 کسان یوازې د غلا او 803 کسان د انسان تښتونی په تړاو نیول سوي دي
د قتل په مزنونیت په تعداد 903 نیول سوي د موټرونو موټر سایکلانو منزلونو او اجناسو د غلا په مزنونیت په تعداد 803 تنه نیول سوي د انسان تښتونی په مزنونیت په تعداد 803 تنه نیول سوي د جیل او تزویر په مزنونیت په تعداد 90 تنه نیول سوي د ټولو مزنونینو تعداد 904
په کندهار کې د طالبانو لخوا په خبرو سو ویډیوګانو کې چې د غلا په تور د نیول سو کسانو له اعترافاتو اخیستل سوي لیدل کیږي چې تر ډیره د غلا د پیښو د زیاتوالي علت بیکاری او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی
او د هم د خبرونې ورستای راپور په کونړ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په 1400 ولسوالیو کې شاوخوا 200 جری بمځکه لکوکنارو پاکه کړې ده امنیتی چارواکي وایي چې پاتې ځمکې به هم لکوکنارو پاکې شي د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته ویل د ولایت په 1400 ولسوالیو کې په 400 جری بمځکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې لنیم زیاتی لمنځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا دیر جری بمځکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محو کړ
کونړ کې 1500 ولسوالۍ د جمعې څخه په 1400 ولسوالۍ کې په 400 جری بمځکه باندې کوکنار کرل شوې دي چې د حمل د لسم تاریخ باندې کمپین شروع دی په کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د 500 جری بمځکه د کوکنارو کښت نه پاک کړی ده او باقي به ان شاء الله د میاشتې تر اخره پورې دا کوکنار محو د منځه یوړل شي
کاروانګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو خو طالبان راغله او ټولې ورته له منځه یوړل نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
نوم خان زمان ملک دی د ترسان اوسیدونکي ما زموږ سره د سرکونو زموږ سره د اوبو د سکمو زموږ سره دار کومکونه یا سوکړې شي سکولم په سرو غرمو واره ناشتي سرکم راندې ته نه نه پیټي په شامه نه راوړي سه مګر خراب تو را بیو
دونکو نوم خان ګل دی په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي زکه چې دلته وبن نشته د اوبو کم بوتي دا باید په دې په بدل کې مکتب پیپسکیم کارو کې دغه مکتب د مخامخ پور غلطه دغه مکتب د مکتب جوړ کې بچي نن په دغه خیمو کې اوسېږي تخمونه د راتره کې نقدي کومک د راسره وکینو دغه غوښتنیم دی د پیپسکیم دغه کوڅه درته پخې کی
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشران او مرستندوی ادارو سره شریکی کړي د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې لومړی وسخې په ټول هیواد کې د کرل شو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړي او تر اوسه یې په 2000 جری بزمکه ولاړ کوکنار محو کړی دی کارپوهان وای د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي. نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره